द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ಅದರ ಮುನ್ನು ಅವರೆದುಂಕು ಅವಲಿದುಂಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಸೆ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವರಿಡಿಯೋ ಅವು ಟಿ ವಿದ ನಂದ ಯಕ್ಷಂ ಬೇವ್ರಸ್ ಕಲ್ ದ್ವಜರ ವಲಸ ದ ಜನವರಿ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಅಥಮ ನೇಠದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವಕ್ತ ಸವೈ ದೈ ದ ಮಾಕ್ಸನ್ ಲಸ್ ಬಜೆ ಪ ಅಫಗಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ನನಿಮಿ ಅವದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಗರ್ಮಿ ದ್ವಲಸ್ ಬಜೆ ಸುವಿದೆ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವರಿಡಿಯೋ ಅವು ಟಿ ವಿ ವಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರಮಾನ ಕಿ ಸ್ತಾಸ್ ಕುರ್ಬಾನೆಯು ಝಾ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಅವಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
تاسو ته په دې خبرونه کې شرغل است ویو په خبرونه کې تاسو لپاره تفصيلي ریپورتونه لرو خو درته وړاندې کوو چې د خبرونو سټکی سدي
پاکستان کې د ترهګرو لپاره سزاګانو ورکولو په سر جوړ کړل شوی پوځي عدالتونو نیټه ختمې دوه وروسته اوس د دې په محدود رول باندې بحث روان دی د مدني ټولنې ډلې وای په پاکستان کې ترهګرو ته سزاګانی ورکول د ډیر وخت راهسي د حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی
پاکستانی چارواکي ویایي ل افغانستان څخه د قبایلی سیمو کډوالو برخه خپلو سیمو ته د ستاینو دو نیټه به د 14 جنوري ټاکلې ده او د 14 جنوري څخه به دغه کډوال بیرته خپلو سیمو ته ټاکل کیږي
او افغان چارواکي وایي دوی د امریکې د وروستیو پوځي مرستو هرکلی کوي او دا چې د دې سره به د افغان ځواکونو په تربیت روزنه او هغوی ته مشورو ورکولو کې مرسته وشي
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو وساته خبری خبرونه کې مر سره ملګری اوسئ تاسو ته به دا ټول ریپورتونه په تفصیل وړاندې کوو
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټلویزیون دی زوخ پل اولنی ریپورت اڑختہ پا پاکستان کے د ترهګری پر ضد جوړ شو پوځی عدالتونو آئینی نیٹا سرتا رسیدلې ده خو د دغه عدالتونو په کار باندې د نیوکو لړۍ لا تر اوسه روانه ده چې آیا د عدالتونو هغه ترهګرو ته سزاګانې ورکړې دي او کنه چې په کار وي ځینې څېړونکي وایي چې هغه ترهګرو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي د کوم لپاره چې د عدالتونو جوړ شوي او د ډیرو غیر قانونه ډلو غړي په پاکستان کې اوس هم کلامت ګرځي هلته ځای مطبوعات وایي چې یو پوځي عدالت 15 داسې کسانو باندې فرد جرم لګولی دی چې هغوی بے درکه دي په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ډیب ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي
د پوځي عدالتونو موده 13 پوره شوې ده او رپورټونو تر مخه د 2 کالو موده کې د پوځي عدالتونو یو شپېته تنانو ته د مرګ سزا اورولې ده او نږدې 146 تنان یې جیل ته هم لېږلې دي پاکستان کې بے وسه قیدیانو ته قانوني مرستې ورکوونکې یو غیر دولتي ادارې جسټس پراجیکټ پاکستان مشره سارا بلال وایي د پوځي عدالتونو نه وړاندې د ترهګرۍ مخنیوي عدالتونو هم په زرګونو تنانو ته د وجې سزاګانې اورولې دي چې دوی ترهګرۍ سره ستړون وو سارا بلال وایي د دوی ادارې کال 2014 داسې سزاګانو یوه تجزیه کړې وه کال 2014 ترهګرۍ مخنیوي عدالتونو لخوا 800 تنانو ته د مرګ سزا اورول شوې وه او په دې کې 10% نه هم کم داسې خلک وو چې سن سه شکل یا یې ترهګري کړې وه او یا بیا ترهګر ډلو سره یې تعلق وو باقي پاتې 90% خلک داسې وو چې په نورو جرمونو کې ککړ وو سارا بلال وایي یو تن ظفر اقبال ته په دې د مرګ سزا اورول شوې وه چې جایداد دپاره یې پلار وژلی وو او قاضي وینا وه د پلار وژلو له وجې یره خوره شوې ده ځکه دې تن مقدمه د ترهګرۍ قانون تر مخه دې واورېدل شي
سو د پرابلم اکچولي از دوی وی پاکستان کې کوم اصل ترخګر دی نه خو دا وی پر ضد مقدمه جوړیږي او نه ورته سزا ملاويږي ځکه چې دلته هر څوک د ترخګر تشریح خپل کوي بلخو دان ورسپانه وی کال 2015 پوزي عدالتونو جوړخ نه بس دی عدالتونو 15 تنانو ته هم د مرګ سزا اورولې ده چې به درک دي په دې کې ډېر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي عبید الله کال 2012 نه به درک دي او په دې بنو جیل باندې د برید تور وو د غشن سواد سره تعلق لرونکي دوه تنان علي رحمان او فضل علي چې ورته کال 2014 د مرګ سزا پوزي عدالتونو اورولې ده کال 2009 نه به درک دي په پخواني صدر پرویز مشرف برید په تور سزا یافته جمشید رضا کال 2012 او یو بلتن محمد غوري کال 2010 نه به درک دي په دې حق لا تزیه کون کې ډاکټر مهدی حسن وایي کچره د به درکه خلک خپل تخت دل دي نو بیا خو ورته دا سزا ټیک ده او کچره ادارو چت کړی دي نو بیا دا سزا ظلم دي
فرار ہیں کیس سے بچنے کے لیے تو پھر تو عدالت انہیں سزا دے سکتی ہے اور اگر وہ ہیں جو پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان اکاؤنٹڈ فور سمجھے جاتے ہیں تو پھر یہ زیادتی کی بات ہے یقیناً پھر ایسے لوگوں کو سزا نہیں ہونی چاہیے
دوی وی که دا به درکه خلق چې ورته سزا ملاو شوی دا که خپل تخت دلی دی نو عدالتی فیصله ټیک دی او که چر ادارو لخوا اوشت کری شوی دی نو بیا دا سزاگان ظلم دی پا دی پوزی عدالتونو با دا تنکید که دو چه بغیر ثبوتونو و گواهانو پا بندو کمرو که یه خلکو تا دا مرگ سزاگان او رولی دی او دیر پا که داسی هم وو چه ترخگره سر ایست ترون نو اورنگزیب خان وایس اف امریکا دیو ریڈیو اسلام آباد
اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو د پاکستان د دفاع وزیر پرورستیو کې د دې خبرې پخلی کړي چې د پاکستان د فوج پخوانی مشر جنرال رایل شریف د ترهګری په ضد جوړ یو کم سلویشت اسلامي ملکونو فوجي ائتلاف مشر ټاکل شوی دی خو څېړونکو فکر کوي چې د پاکستان د فوجي او سیاسي مشران د عرب د مشرانو تر اثر لاندې دي او دا چې دغه اثر به د پاکستان جمهوریت ته نقصان ورسوي په دې اړه تفصيلات سادیا قاسم شاه په ریپورت کې درته وړاندې کوو
کد عالمی تحفظ ور د مرغو خکار کولو پرمټ یا اجازت نامه وی او کد ایران غوندې گاونډي هوادونو سره اړیکی وی د پاکستان فوزی او سیاسي مشرانو باندې د عرب شیخانو باچایانو او د شاهزادګانو اثر واضح خکاری د سعودي عرب متحده عرب امارات او د قطر غوندې عرب ملکونو باچایانو او شیخانو کې یو طرف ته د نواز شریف حکومت باندې اثرات داسې هم واضح ښکاری چې وزیر اعظم نواز شریف یو اوږده موده سعودي عرب کې د جلاوطنی تیرولو سره سره د دغلته شیخانو سره نه یوازې ذاتی تعلقات لري بلکې کاروباري اړیکې هم غلطه شته دغه شانتي د پاکستان د فوج پرستو کې ریټایر شوی سرلخکر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم سلویخ مسلمان ملکونو د فوجي اتحاد د مشرۍ په حق لا خبرونو ته هم سیړونکې بدل بدل اړخونو سره ګوري یو پخوانی بریگیډیر او فوزی سیلون کې بریگیډیر ریټایرډ محمد سعد وای چې کده پاکستان فوز سعودي عرب یا نور ملکونو ته فوزی مرستې ورکوي نو د دې کې اکثر د ریاست فائدہ کتل کیږي خو د پاکستان د فوز پخوانی سرلخکر د یو داسې اتحاد مشرۍ کول لپاره د سعودي عرب نوکر کېدل چې کوم د ایران خلاف به هم عملیات کوي یو ښه فیصله نه ښکاري
زما په خیال باندې دا صحیح فیصله نه ده دانشمند نه ده پاکستان فوج مرسته کوي سعودي عرب سره هغه د پاکستان مفاد به وي ریاست مفاد به وي ته اوس دغه دغه شو یو سبارډینیټ شو یو امپلوی شو نو زما په خیال باندې دا دغه نه ده او چې کوم یو لوی برخه پاکستان فوج کې هم او د پاکستان د چې کوم دغه دی خلق دی هغه کې شيګان ډېر لوی برخه ده نو زما په خیال باندې یې چې خفقول زکه چې د سعودي عرب او د ایران د روانه شته دی یو بل سره او چې یو پاکستانی سرلخکر لاړ شي او هغه داسې یو کوالیشن فورس سربراهي کوي چې هغه بنیادی طور باندې ایران د ایران خلاف دی دا اتحاد نو زما په خیال باندې دی سره زه هم متفق نه مجدا دی دا اختیار کړی دا دانشمند نه و او دنا انکار وکړو.
د پېښور یونیورسيټي یو استاد ډاکټر فیض الله جان هم وایي چې د عرب ملکونو شیخانو او د پاکستان واکدارانو ترمنځ اړیکې اکثر شفاف نه وي او نه د پاکستان خلکو ته د هغې نوعیت په هکله معلومات وي، ځکه یو داسې قسمه اتحاد چې پکې صرف سنی ملکونه شامل دي. د یو پریشانۍ خبره ده چې د پاکستان یو پخوانی فوجي د دغه اتحاد مشر شوی، دې سره به نه یوازې د پاکستان او ایران تعلقاتو باندې بد اثرات پرېوځي، دې سره به د پاکستان جمهوریت ته هم نقصان رسی.
بل دا چې نواز شریف او دغه شي د قطر شاهزادګان سره تعلق یا د سعودي عرب شاهزادګان سره تعلق مې دا تعلق د دې ذاتی وي او ذاتی تعلق د پاره د ملک ادارې استعمالول یا د ملک وسایل استعمالول او هغه داسې چې د دې هغه ذاتی تعلقات هم ته نه دي معلومه چې هغه د کوم نوعیت، نو دا ټولې به ذاتی خود یو خطرناکی خبرې دي په پاکستان کې د جمهوریت لپاره. او دوی مغه ته خبره ده چې لکه پاکستان موږ څه ساورنټي وایو، خود مختاری، هغه خود مختاری په دې کې هم دي. دا ښکاري چې پاکستان یو آزاد خود مختار ملک نه دی، بلکې دا یو سیټلایټ سټیټ دی چې نور ملکونه د خپل فوجي یا مذهبي یا ذاتی مفادات لپاره څو وخت مو غواړي په کومه طریقې هم غواړي نو هغه استعمالول شي.
پوهان وایي چې د پاکستان پخوانی فوزی او سیاسي مشرانو باندې د عرب ملکونو زور او اثر د پاکستان جمهوریت لپاره یو غټه خطر ده، خو دې سره سره د ملک نور ملکونو سره تعلقات باندې به هم د دې بد اثرات ورزيږي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او پروفیسر سلمان حیدر تر اوسه پورې نه دی پیدا کړی. هغه د تیرې جمعې په ورځ باندې بېدرکه شوی و. دی د فاطمه جنا ویمن یونیورسټۍ کې پروفیسر هم دی او شاعري هم کوي او وخت په وخت باندې په خپلو لیکلو په مطبوعاتو کې راغلو لیکلو کې د پوز په تګلارو باندې نیوکې هم کړې دي. تفصیلي رپورټ په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د کورنۍ غړي وای چې نوموړي په بیلابیلو ناروغتیاو اخته دي چې بې د دارو درملې ژوند تیرول ګران وی. پروفیسر سلمان حیدر په یو داسې وخت کې بې درکه شوی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو کارمندان د ریاستی ادارو او د مذهبي توندرو یا ډلو لخوا د ګواښونو سره مخ کیږي. که څه هم د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د سلمان حیدر د بازیابۍ د پاره پولیس او اړوند ادارو ته د خپلو هڅو توندولو امر کړی، خود کورنۍ غړي وای چې د نوموړي تر اوسه صدرک نه دی لګولې شوی. سلمان حیدر د تیر جمعې په شپه نا وخته د اسلام آباد د بنګالا څخه لا درک شوی وو، خو چا د هغه د ایغوا کولو پلا په سر نه و اغسته. سلمان حیدر چې تعلق د شیعه مسلک سره دی، په فاطمه جنا ومن یونیورسيټي کې پروفیسر دی او د بشري حقوقو یو فعال کارمن هم دی. هغه به د تنقید په نوم یو بلاګ هم لیکلو چې پکې به اکثر له د پاکستان په طاقتور پوزي اسټابلیشمنت ټکونه کېدل. د ځای مطبوعاتو سره د خبرو په موقع د سلمان حیدر رور فراز حیدر وای چې رورې د سرمنې او جګر په ناروغتیا اخته دی او بغیر د دارو درملې ژوند تیرول ګران وی.
پریشانی کا اظہار یا کوئی سلسلے میں کوئی ایسی صورتحال کا اظہار انہوں نے نہیں کیا کہ وہ کسی حوالے سے پریشان ہوں یا کسی حوالے سے اپسیٹ ہوں.
حغوائی زماور سرتی روز ماخام رابطہ شوی وا خو سلمان حیدر خپل جون تا دراپے خو گواخونو او پریشانے سزے کر نو کڑے. پاکستان کی دبشری حقونو دفعالینو او سرکاری چارواکو لخوا دا سلمان حیدر دبے درکا کی دو پا حق لا سوینا مخیتا ندراغلے، خود سماجی رابطو پا ویب پانو فیس بک فیسبوک او ټویټر باندې داسې پیغامونه لیدل شوی چې پکې ویل شوی څوک چې د بشري حقوقو خبره کوي او خپل خوله نه تړي نو د سلمان حیدر پر رنگ به بدرکه کول شي. اسلام آباد کې د بشري حقوقو فعال کارمند جبران ناصر وای چې د اسلام آباد او پنده پر رنگ د محفوظ خارونو څخه د سلمان حیدر لا درکه کېدل د حیرانتیا وړ خبره ده.
کہتے ہیں کسی کو مار دینا یا کبھی کسی کو ابڈکٹ کر دینا تو یہ عمل ہوتا ہے لوگوں کے آپ کا کہتے ہیں حوصلے کو توڑنے کا.
ہغا وائی سوک وجل یا لا درک کول ہغا عمل دے چی مقصد خلق غلے کول او حوصلے ورلا غرزول وی. پاکستان کے اکثر لا د بشری حقوقو کارمندان او د بے وزل قانونو د حقوقو د پارا آواز را پورته کون کی فعالین یا خو وجل کیگی او یا د سلمان حیدر پرنگ لا درک کول شی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. پاکستانی چارواکی وای د شمالي وزیرستان څخه به کورسوی هغه خلک چې افغانستان ته تللی دا غو بیرته خپل علاقو ته واپسی لپاره د روان میاشت شپړسم نیټه اعلان شوی ده چې په دغه ورځ به دوی بیرته خپل کورونه ته ستنېږي. په دې اړه تفصیلات عدنان بیٹنی په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د چرواکو په خبره دغه کډوالو د ستنېدو پروسه به د روانې میاشتې له شپړسمې نیټې څخه پیل کیږي او د دې لپاره انتظامات د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غلام خان پوله نیول شوي دي. د شمالي وزیرستان انتظامیه مرستیال پولیټیکل افیسر انور خان شیرانی ډیو راډیو او ټي وی ته وویل هر ورځ به 200 کورنۍ د افغانستان څخه شمالي وزیرستان د لارې په نیمه قبایلي سیمه افربونو کې جوړ کړی شي باکاخیل کمپ ته ستنه کوي. وی ویل دې لپاره د ترانسپورت او خوراک اتراک انتظام به هم انتظامیه برابروي. زیاته کړه دغه پریکړه تر هغه وروسته کړې چې د افغان سرواکو سره یې ګټور لیده کاته کړي. وی ویل چې په افغانستان چې میشته خواره واره کډوال به اول په خوست کې ګلان کمپ کې انټری کوي او بیا به د کمپ څخه افغان سرواکي غلام خان بارډر ته رسوي او تر هغې وروسته به شمالي وزیرستان انتظامیه باکاخیل کمپ ته ستنه کوي. دای هم اول چې باکاخیل کې همشي انټری کول ورسته چې کوم کډوالو علاقې خلاصې شوې دي هغه به بیرته خپل علاقې ته واپس کوي او د کوم کډوالو چې علاقې نه خلاصې شوې هغه د پاره بیا تر هغه انتظار کوي. دای هم اول چې د کډوالو سره مالی مرستې هم تر سره کیږي او د دې پاره به تر هغه وخت پورې د خوراک څښاک انتظام هم انتظامیا برابر وي.
اول قبیله په 14 تاریخ د جنوري د سومر سورز باندې روانې دي. د هغه لپاره عمر قسم انتظامات کړي دي. هغه ته بدل ته گاډی ملاوي دي سرکار له طرفه ده چې هغه بدای سره کیمپ پورې رسوي او دې ته به د خوراک سهولت موږ ورکوو. کارډونه ما هغه هم د کیمپ والو ته جوړو. څومره هم هغه راځي خلک راځي د اول فیس کې رقم 2000 خلک ده په ټول اول ځای کیمپ ته بځي. دې به یو هفته دې په کیمپ کې تر ویل هغه بعد واپس دي.
د شمالي وزیرستان ضرب عصب عملیاتو په وجه ناشدي حکومتي چارواکي وایي تر 10000 نه زیات کورنۍ بیرته افغانستان او خواته اړېدلې او په هغه ځای کې کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. دا کډوال په افغانستان کې لری وریا خواره واره پراته دي او د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته په خرلاسي او په انګور اډې لارې هم پرانیزي. دا هم وایي چې دوی سره په زیات شمېر مالونه ګاډي او نور د کور سامان موجود دي او دغه سامان لپاره د حکومتي چارواکي دوی ته په لنډ لارو اجازه ورکړي. یو کډوال چې خپل نوم مازولا شولې ډیو راډیو ته اول په افغانستان لمن غرق شي اوسېږي او خپل کلی ته واپسی لپاره زیات ارزومند دي. دوی اول دوی د شمالي وزیرستان د شوال سیمې اوسېدونکي دي. دا هم وویل چې دوی سره په زیات شمېر نورې کورنۍ هم دلته اپاري دي.
انتظار دی خپل موټر گاڑی نہ پریشول دیا میز وطن تا نہ واپس داد خیز خال کے گوشی مسون جلگا کرے دے میز لمن خال سرا دا سور لس پنجلا سے ذرا کاڈ سرا چاہ جلگا نہ دو کری میز داغا دے دل خیز الیار تا انتظار کی خویس میر مسونه دا مشوره وکړه چې کاچیر می سره خپل گاډی نه پرشول بیا دا 14-15 زره کاډ می خپل مند کې کونه غا سره وکړه چې بیا می روبایې نه وطن ته واپس نه کوجه می سره خپل گاډی دل په افغانستان کې نه پته دی.
دغه پښتنه په جواب شیرانی وایي چې د روانې میاشتې 12 او 13 نیټه د سرو یا جنورو لپاره ځنګړې کړې شوې ده او دغه پلند لارو راو باسي. خو دغه کډوال بیا بیرته افغانستان او خواته ځي او ګلان کم څه بیا بیرته انټری د لارې پاکستان کې انټری کوي. شیرانی دا هم وویل چې دغه کډوالو لپاره آخري مرحله ده او که په دې مرحله کې کم کډوال بیرته نو بیا به دې لپاره د واپسي راتلل مشکل سي.
کم سامان دې سره هغه به دې خپل ځان سره راوړي کیم ته
او سره گاڑی کم دی گاڑی بم دی خپل ځان سره راولې دا بل چا نه انډ ور کوي کم د دې سره مال دی مزه دی زی دی وا دی ور سره دا غیل پر مر درې تاریخ مقرر کړی دی ولسم د بولسم او د ارلسم تاریخ من مقرر کړی دی چې په دې باندې به دې په سیدګی باندې پس تین خورا ورته ویل کې دی په غل یار باندې دې څه غوړ اجازه دی او دا به صرف په دې طریقه باندې کېږي چې دې سیټ به دې خپل رشتہ دار غواړي هغه بال تور دی او پس تین خورا باندې په سیدګی باندې بل دې ځکه کم مال دی هغه به ریسیو کوي او واپس په خپل علاقو ته راولي او دا هغه خلک به واپس خوست دي او په هغه غلام خان باندې به کم وضع طریقې کار دی هغه طریقې کار باندې راځي
یړ دی ویجه په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې وسلوالو په ځد په پراخه کچه سره پوځي عملیات تر سره شوی دی عملیات ورسته حکومتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو واک نسکردو ورسته فل پروف سکیورټي په ځای کولو دا فلري د عملیات پر مهال پوځي چارواکو ویلي و چې د وسلوالو یو شمیر کورنۍ هم افغانستان خوا ته اړېدلې خو د کورنۍ د واپسۍ لپاره یې په دې اړوند حکومتي چارواکو څه دریز مخې ته نه دی راغلی عدنان بیټنی وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټي وی
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټلویزیون د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کله هم تعلقات یا اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شي نو نیغ په نیغه اثر اکثر په پاک افغان سرحدي پولو لیدل کیږي. په دې کې یوه پوله د پاک افغان چمن سرحدي پوله ده او بلا د تورخم د ترڅنګ د غلام خان هم د خو پچمن او پتورخم باندې ډیر غټ تګ راتک هم کیږي تجارتونه هم پکېږي. د تورخم په دغه سرحدي سیمه کې خلک د یو شمیر بنیادي اسانتیاو د نشټوالي سره مخ دي چې پکې د اوبو نشټوالي د ترڅنګ د بجلی د انټرنیټ د هغه سيزونه دي چې د وخت او د ورځې ضرورت ته خو دغلته ډیر کم وي او خلکو ته مشکلات وي. رپورت په دغه ځینه د ډیوا رادیو خبريال ابراهيم شنواري راکوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت دی او که د افغانستان له اړخه د شکمنه کسانو پاکستان ته داخلېدو مخه نیولو په اړه د پاکستان له اړخه پورته کړی شوي ځینې انتهایي ګامونه دي. د دغې واړه لاملو د وجه د تورخم پوله د تیر څو وختونو راهیسې د ګرد نړۍ د توجه مرکز ده او د نړۍ په مطبوعاتو کې هم د تورخم په پوله مخې ته راغلو دغه پیښو له ډیر ځای ورکولی شي. خو د دغې واړه پاملرنې باوجود هم په تورخم کې ځایي تاجران، ترانسپورټران او عام خلک ګیلمن دي چې حکومت د دوی ستونزو حل کولو ته هیڅ پام نه دی کړی. تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د متنازع دروازې جوړولو په لانجه شو دوه اړخیزو درنو ډزو کې د تورخم د تجارتي مرکز د بجلی ځینې خادي او تارونه هم متاثر شوي وو کوم چې تر اوسه پوره نه دي مرمت کړی شوي او له وجې بجلی هم مکمله نه ده بحال کړی شوي. ورسره دغلته د ورځې په کچه د میلیونو روپو کاروبار کېدو باوجود ځایي تاجران د ټلیفون او انټرنیټ غوندې جدي سهولیاتو نه تر ډېر حده بې برخې دي. د تورخم په تجارتي مرکزونو او حتی حکومتي ودانیو کې هم د اوبوډو رقمې ده. خو په پوله موجود یو ځایي تاجر حاجي تواب شینواری یې چې د بیا بیا غوښتنو باوجود حکومت د دوی مشکلاتو حل کولو کومه تابعیا نه ده کړې.
مونږ بار بار دا وینا کړو خو چا دغه باندې څه اکشن نه دی اخیسته. ځکه چې څلور پنځو میاشتو نه دا تارونه غټ ته بجلی 11000 لین په ځمکه باندې پروت دی. د دې څوک هم څه غور نه کوي څه غم کړی چا. نو بس په خپل طریقه باندې یا مطلب کوم ځای نه پیپر وغتړو کنیکشن وکړو یا مطلب سو بوشکو کې اوبه راوړو دغه باندې خپل ضرورت پوره کوو.
د تورخم د لارې افغانستان نه پاکستان ته د ورځې په کچه په زرګونو افغانان سفر کوي او دغه افغانان بیا د ځایي ټیکسي اډې نه د پاکستان مختلفو ښارونو ته وړاندې سفر کوي. خو د ټیکسي ډرایوران هم ګیله من دي چې نه خو دغلته د مسافرو د انتظار لپاره کوم خاص انتظام شته نه بجلی او نه اوبه.
مونږ ته دا کمی ده چې دلته اډې ته کسان مزدوران هغه شي چې دا صفائی کا ډېر ګند دی پکې. بل باد باران کې مونږ سره دومره سہولت نه دي نه ماشومان رګ دیږي او باران پی ساتي چې مونږ ته چت منظور شي بجلی چې راشي ښه خبره ده او بر راشي دا هم ډېر تکلیف دی اوبه پسې مونږ ګرځو را ګرځو اوبه وینو. بس دا چې مونږ ته هغه شي حکومت طرفه مونږ به ډېر خوشحاله شو. نورم
د تورخم د دغه ټیکسي اډې نه د ورځې په کچه په سلګونو واړه کړ د مسافرو ډک ګاډي د هیواد بیلابیلو ښارونو ته سفر کوي او د هر ګاډي نه د اډې والا خپل مخصوص ټیکس اخلي. همدغه رنګ دغلته تر 300 پورې د ځایي کلیرنګ ایجنټانو دفترونه او په سلګونو نور دوکانونه هم دي. خو د تورخم د لیارې افغانستان ته تجارتي توکو وړلو والا هر یو ګاډي نه د نېشنل لاجستکسل اداره 2.5 روپے په دغه غرض اخلي چې د دغه روپو په مصرف به ځای تاجرانو او ترانسپورټرانو له جدید اسانتیا ورکول شي. خو د بیا بیا حکومتي اعلانونو او ژمنو باوجود تر دغه مهاله هیڅ کوم اسانتیا په نظر نه راځي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
منو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټی وی واسطه خبري خبرونه لري. دوام لري خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د ژمي په موسم کې خلک وچا میوه ډیر زیات خوشوي او استعمال هم ډیر زیاتېږي. په پاکستان کې د افغانستان سره وچا میوه راځي او په ټولو شهرونو کې استعمالېږي. خوشش کال ویل کېږي چې د افغانستان زراعتلونکي وچا میوه نرخونه زیات شوي دي. وجه یې سده د ډیبا ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي په ویډیو ریپورت کې درته وړاندې کوي.
خو زه دغه وخت په دغه کوم دوکان کې زه دا وخت ولاړم، دلته چې دی افغاني میوه کوم جوز دی، بادام دی، کشمش دی، دغه رقم کاجو هم لکه افغانستان د خاص راځي. افغاني میوه خو نه ده، خو بیا هم د هندوستان دولت څخه پراغلار باندې تر راځي، چمن ته بیا د چمن سره پاکستان او نور سوتو مونته کې لیږي. دغه رقم سي دی چلغوزا هم افغاني را روانه ده، پستا هم افغاني را روانه ده، پر دغه لار تر راځي. خو زما سره دغه وخت د دغه دوکاندار موجود دی. د ټول د مخ په دوکاندار سره پښتنه یو کو دوکاندار به مشته وایس ایا دغه قیمتونه رقم دی، خاص کر دغه غوانی کوم خوشکمه وسره وانه دی کی متونه سره کم دی. ورزو د دکاندار سره پښتنه کوم
یو سونزه خو مشته داده چې کوم په افغانستان کې اوس په کلدار باندې سشکل شانسته، سشکل په افغانی باندې دا سونزه مشته دلته کلدار زمر سره نه اخی، او بلکې کوم د افغانستان جلغوزه او خروټ د سامان سي روان دي چې نه او انډیا له هغه د کابل سره د خکیجه مخکې د جلغوزي ریټ 1500 1500 روپی باندې اوس 3500 روپی په کابل کې دغه ریټ دی، او جواز کم دی مخکې افغاني جواز 200 روپی ریټ او 3500 روپی کابل ریټ دی.
نو دا خو د سش کال کې د قیمتونو دومره زیات سوله، نو لږ قیمتونه زیات سي خلک به لږ سره نسی. نو
خو دوی وجه دا یو دلته کم استعمالېږي، بلکې هلته ریټونو ټوټل مال وایي چې افغانستان کمه میوه چې هغه بار ته روان ده، چینا له روانه ده، انډیا له روانه ده، ایران له روانه ده، هغه ځای ته اوس هغه مالونه زیات روان دي. دلته کم دغه باندې استعمالېدلدي
ځکه ته موږ ته ووایه د سیمې خلک کم افغانۍ خشک میوه ډېر زیات استعمالوي، ډېر زیات خوښوي.
دلته به چمن چې زیات استعمالېږي افغاني بادام استعمالېږي، او جواز استعمالېږي، خروټ ورته وایي، دا زیات او کشمش زیات استعمالېږي. جلغوزه دا چې هغه وځه خلک دروستیر دا کم افغاني پسته چې دا هغه ټوټل بار ته روان ده، مخکې 1000 روپی باندې قیمت کم زنګلی پسته چې دا اوس دا هغه قیمت 2000 روپی باندې 1900 روپی الته کابل ریټ چلیږي.
دا هغه دا دکاندار چې مشته کم قیمتونه وویل چې دا خبره کوله قیمتونه کم دی، هغه دومره زیات سوي دي ځکه چې دي خریداران چې دي لازمي خبره چې قیمتونه زیاتې جن بیا خریدار چیر رانسي. خو سرزو د خریدار سره پښتنه کو خریدار به مشته وای چې دی پر دغه لوړ قیمتونه باندې سوای.
دا افغاني میوه موږ ډیره خوشاوو، دا د پشتي او بادام ډیر خوشاوو. په روز کال خو ریټ څه کم وسه کال څه بالا سوي دي، خو زه د افغاني میوه ښه خون کی دغه موږ زیاته خوشاوو.
ایا زه اوس تر غلې ته څه پر وایس مطلب افغاني میوه د تر ازي ګرانه سوي ده، نو سش کال به ته بیا رانسل ک پروش کا درانیول
او نو سش کال زه بیا رانس م چې پروش کال څه ارزان او سش کال څه ګرانه ده، نو رانس به مجبور ده نو سب کو خام میوه ده خروب ته دې خچاره نست.
یله دا هو خریدار هم دا خبره کوله چې بالکل قیمتونه لوړ دي، خو بیا هم دوی مجبور دي په دغه یخ په سیزن کې به لازمی دي خشک میوه رانیسي او ماشام به د ترخو چو سره دغه خشک میوه خوري. کوم مشدل ترته وګورو دغه چمن سره چې شار ګوټ ته به په مخ کې شپو کې به دومره په لوی کچه سره دغه خشک میوه راتله، زلته به قیمتونه هم ډیر زیات کم، ځکه خلکو به ډیر زیات استعمالوله. اوس لکه څنګه زاد دکاندار وویل چې د افغانستان ته د نور بهرنی ودونو منډي خلاص شوی دي، ځکه چې دغه لار څخه هغه خوشکمه ما څه کومه د غواغه دولتونو ته منتقلیږي، ځکه چې پر قیمتونه دومره زیات اثر لیدلې دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت پاړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون د امریکې د خارجه چارو مرستیال وزیر د افغانستان صدر اشرف غنی چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله او اعلی افغان چارواکو سره په کابل کې لیدلی دي او افغان چارواکو ته یې باور ورکړی دی چې امریکا به په راتلونکي کې د دغه هیواد سره خپلې ژمنې پر ځای ساتي او ورسره به مرستې کوي. یو تفصیلی رپورٹ پہ د افغانستان ندری بریډیو خبریال حقمن لوان را کوي.
د جمهور رئیس ویان مرسیال د وخان مینپال له ډیوی سره په خبرو کې ویل خغلی توماس چې په هر کې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د لیدنې پر مهال ویلي چې هیواد یې له افغان حکومت سره په اقتصادي، سیاسي او امنیتی برخو کې اوږدمهاله مرستو ته دوام ورکوي. د مینپال په وینا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال او سیاسي سلاکار ویلي چې افغانستان سره د امریکا اړیکې او مرستې تلپاتې او د اوږدې مودې لپاره دي او دواړه هیوادونه به له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې لپاره له نږدې څخه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او سیاسي سلاکار د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سربیره د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د غراز ل خپل افغان سیال حکمت خلیل کرزی سره هم د کابل او واشنگتن د اړیکو ملګرتیا او دوامدار مرستو د دوام پر هدف لیده کته تر سره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا فوجیلې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په راتلونکي پسرلي کې هلمند ولایت ته 300 زدمي فوجیان استوي. د امریکایي ځواکونو کمانډان بریج جنرال راجر بیچی په افغانستان کې به د 300 کزیز ډلې امریکایي سمندري فوجیانو مشري پر غاړه ولري ویلي دي. ځنګړو ځواکونو دغه نوې ډله به د جګړې په ډګر کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو په برخه کې د افغان ځواکونو وړتیا ډېره کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال بریج جنرال ردمنش له کابل سره د واشنگتن د شوي امنیتي تړون له مخې د امریکا د فوج لخوا د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او د جګړې لپاره د هغوی مشورې ګټورې وبللې.
افغانستان کی د قماندانانو او د نورو هغه کسانو چې تعلیم او تربیه او مشورې ته ضرورت لري کله چې دوی دلته راشي مثلا په لشکرګاه کې دوی یوازې په لشکرګاه کې نه پاتې کیږي. مثلا په شمال کې، په شرق کې، په جنوب کې، په هر ځای کې چې دوی ضرورت پیدا شي دوی ځي هلته مشورې ورکوي او موږ تعلیم او تربیه او مشورې ته ډېر نیاز لرو.
دا مهال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو 9800 امریکایي فوجیان میشت دي او په 2014 میلادي کال کې د امریکا او ناتو د جګړې ایز ماموریت لا پای ته رسیدو وروسته دا دوهم ځل دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په هدف هلمند ولایت ته د امریکایي فوجیانو د روزنې ډله استول کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای
VOA دیوا. وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او اوس ہمزو چھ امریکائی مطبوعات تو دسمی و دنڑے حالات پاندی سلیکل کلی دی سمنگا ہمکار مختار خلیل سے برتکتنا کلی.
نن د امریکې په آنلاین خریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی کې د پاکستان په باب له منتخب صدر ترامپ د آئنده ممکنه پالیسو په حق له یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د خاغلی ترامپ د لیونی سفارتکارۍ تراخه دارو د پاکستان د القتیرول ضروری شوی دی. فارن پالیسی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پخوانی امریکني صدر ریچرډ نکسن هم د شمالي ویتنام امن لوزنامې ته د مجبورولو د پاره اخر پزان د لیونتوب پیریان راوستي وو. فارن پالیسی لیکي ک د یو مشر دا قسم لیونتوب اهم مقصدونه تر سره کوي نو بیا خدا ضروری دی. نن ورځ خوخکاری داسي لکه چې خاغلی ترامپ به هم بعض معاملو کې د نکسن په نقش قدم روانيږي. ک د امریکای آئنده حکومت په بین الاقوامي تعلقاتو کې د اربنګ پالیسی نه د کار اخیستو نیت لري نو د دې قسم پالیسی د پاره پاکستان یو صحیح ملک دی. امریکا نن هم د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان د ملګرتیا محتاج ده. د صدر اوباما او د پخوانی صدر بوش د حکومت دننه ډیر چارواکي او د کانګرس یو شمیر غړي دا خبره کوي چې کله د پاکستان خوخوي نو د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې یو بهترین اتحادی ثابتېږي. خو د بده مرغه پاکستان د افغانستان او د هندوستان د هغو مخالفو جهادي جنگیالو سرپرستی هم کوي چې د هغوی لاسونه د امریکایانو په وینو هم لړلی شوي دي. د امریکې ډیر پالیسی سازان دا خبره تسلیموي چې د پاکستان فوج او د مخبری فوجي اداره آی ایس آی په دوه وجوهاتو ځینې ترهګر ګوندونه پخلا ساتي. یو خدا چې په دوی یې ګاونډي ملکونه پیزوانی ساتلی دي او دویمه دا چې پاکستان په خپله هم دې جهادي ډلو نه سخت په ویره کې دی او د دښمنۍ توان نه لري. امریکې د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون راوستو دپاره خپلې ټولې ستړي کړي دي. د اربونو ډالرو فوجي او ترقیاتي امدادونه ورکوي او کله کله د زورنې ورکولو دپاره پې دا امداد بند هم کی او د پاکستان دننه پرتو ترهګرو باندې حملې هم کوي. خو د پاکستان په سلوک کې تر اوسه پورې تبدیلې راوستو کې یو طریقه هم کامیاب شوې نه ده. د امریکای کانګرس په کال 2018 کې د امریکای او د پاکستان ترمنځ د ملګرتیا لمن راتنګ کړی ده خو د تعلقاتو په مکمله توګه د ختمولو فیصله لا نه ده کړې. مضمون زیاتی چې پاکستان له د 1400 میلیونو ډالرو د امداد لپاره دا شرط اخوي شوی دی چې پاکستان به د افغان طالبانو د حقانی ګوند خلاف سخت اقدامات کوي. خو سوال دلته دا راپورته کیږي چې د امریکني حکومت لیونی اقدامات به سخی نتیجې رابرسیره کړی شي او کنا. د دې یو مثال د جنرل پرویز مشرف د دور ورکول کیږي. څوک چې د غارونو دور ته د پاکستان د غردولو امریکنۍ دړکې ته سلامي شوی وو. فارن پالیسی زیاتی چې د سرتیزو اسلامي ترهګرو خلاف د خاغلی ترامپ د سخت نیت اندازه د خاغلی مایک فلینز به حیثیت د قومي سلامتیا د سلاکار او د پخوانی جرنل جیمز میتیس د دفاع د وزیر په حیث د تقرورای نه کېدی شي. د دې دواړو په تقرورای به ډیر زر د پاکستان او د امریکې ترمنځ د بنیادی اختلافات راښکاره شي. مضمون زیاتی چې د پاکستان مشران د منتخب صدر ترامپ او د وزیر اعظم میانواز شریف ترمنځ په ټلیفون د خوږو او پستو خبرو نه په غټه خام خیالی کې پراته دي. خاغلی ترامپ به د صدارت په کورسۍ ناستی سره سمدستي پاکستان ته کرخه راکاږي چې د پاکستان په خوره پراته ټول ترهګر د منځه ختم کی یاد بیا نتیجو ته تیار شي چې پکې د پاکستان خلاف د فوجي اقداماتو د بندیزونو لګولو او د پاکستان دشمن ملک هندوستان سره د امریکې د اتحاد جوړېدو خبرې هم شامل دي. خو دا ټول اقدامات هم پاکستان په اسانه سره د امریکې خبرې منلو ته نشي تیارولې. د پاکستان مشران هم وخلا د دکې ورکولو استادان دي. البته د امریکې پام د ځان نه د اړولو دپاره پاکستان ځینې نامتو ترهګر مشران وجلې یا گرفتارولی شي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی امریکا او د امریکې مشران د پاکستان په باب لکه هر څومره لیونتوب په ځان راولي خو دا یو حقیقت به په ځای وي چې پاکستان به هغه شان د 40 کروڑ آبادۍ یو ایټمي طاقت وي چې چین سره ښه مضبوط تعلقات دي.
Thank you.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لیاده وام لري. سو ورځې وړاندې د قبایلی سیمې کورمې ایجنسی پولیټیکل انتظامیه ځای قبایلی سیمو ته ویلی وو چې د دوی سره سی کما درنه وسله ده هغه د حکومت ورکی، خو ځای مشرانو په یو جرګه کې کمیټې جوړه کړې چې حکومت سره دوی ته راپیشو خطرو په اړه به خبري کوي او دغه مشران وایي د داعش او طالبانو څخه خپل ځانونه محفوظ ساتلو لپاره درنه وسله ساتل غواړي. د جرګې یو مشر حاجی فقیر حسین سره د ډیوا ریډیو خبریالی سادیا قاسم شاه مرکه کړې ده، تاسو ته دا خبري وړاندې کوو.
درجرګه خوځیم دی باندې کړی و چې 27 دسمبر باندې برګیر صاحب امیر محمد خان 77 برګیر کمان کوي، هغه پټل باندې وي، هغه راغلی و پر چنار ته او ګور هاوس کې وي لوی جرګې ته ټولې کورمې ته هغې د خطاب وکړو چې تاسو کومه غټه اصله تاسو سره دی، هغه مهرباني وکړئ موږ جمع کړو او د نوي بیا به موږ خپله اقدام کوو. مزید سلسله کې موږ دغه د ټولې کورمې د څه شي قومونه غوښتي وو په دې چې موږ ته ډېر تحفظات دي او موږ اکثر دلته ډېر مړه شوي یو، ویلي شوي یو، مو باندې لشکر کشه شوي دي، دې وجې نه موږ دا خلک رغوښتي وو او موږ صرف پاکستان آرمی او مقامی انتظامیه په وړاندې څه حقایق او گزارشات او سوالات پیش کوو.
نو په دغه جرګه کې کم کم قبیلی خلک شامل وو او دغه گزارشات په تاسو څنګه وړاندې کوي حکومت ته؟
اته کومه په کورمې کې اوسېږي، شپږ تورې پنځه تورې قومونه دي، یو بنګشت او یو دوه بډاخیل او لسیانی ورته دي، هغو یو قوم دی او یو قوم هزاره او خوشي قوم دی، کورمې اوسېدونکي دي هغه دي. دا څو قومونو جرګه مو راغوښتې وه، ټوله ډېره لویه جرګه وه. زه پاکستان آرمی نه او مقامي انتظامیه په وړاندې صرف دا حقایق پیش کوم، گزارشات سوالات پیش کوم چې موږ دا تپوس کوو چې توري بنګش قبایلو کله مقامي انتظامیه سره او پاک آرمی سره او ایف سي کومې یونټې څه قسم نقصان ورڅ پورې رسولی دی، لکه څنګه نورو قبایلو کې کېږي چې هلته آرمی باندې هغوی کېږي حملې کېږي او ایف سي باندې حملې کېږي. موږ پر چنار کې دلته چېرته مثال نشته دی څه چېرته یو قوم یو هغه قبیلې چېرته یو ایف سي باندې یو هغه باندې نقصان خو پرېږده، بلکې موږ هغوی تحفظ کړی.
وجه څه ده چې د کورمې ایجنسۍ کوم دا قبیلې دي دی غواړي چې ځان سره د اسلحه کې دي، حکومت تاسو ته ولې تحفظ نه درکوي چې تاسو ځان سره اسلحه ساتل غواړي؟
دا خورې دا ډېرې خبرې داسې دي چې بیا به حکومت مونږ په دې خبرو که حقایق یا یې بیا به درنه خفه کېږي. موږ کله د 2007 نه 2011 پورې څلور کله مو روډ بند وو، یوه ورځې مو کنوایي حکومت راوستله، اتلسو ټرکو باندې هغه مشتمله وه، هغه د انتظامیه او فورسز نگرانی کې او پاس دوه هلیکاپټره درې هلیکاپټره هغوی هغه سره هغوی نگرانی کوله، هغه باوجود هغه ونیولله او هېڅ مله ځې مزاحمت ونه کړو، کنه هېڅ یا ونه کړو، هغه خلک چې ټول حلال کړو او ټوک ټوکې کړو او ټوکرې ټوکرې کړلو. دا هغه څه کوم دی، موږ ټول پاک آرمی باندې اعتراض نه کوو، هغه کوو، عزت کوو، احترام یې کوو. زه به نشه ویلی دا خبره ما ته ډېره بده برېښي چې یو مذهبي هغه باندې څه موږ شیا یو که نه، په دې څه اوس خو پاکستان کې ټول شیا خلاف تقفیدیت تا ته خورې پته دی چې پاکستان کې څومره شیا ووژلی شو.
اوس هم څه ګڼئ چې څه قسمه خطر تاسو ته موجود دی؟
دا بالکل متقبل خطر اوسا موجود ہے، پولیس موږ سره د سپین غر د منځ کې، د سپین غر نه هر طرف ته صوبه ننګرهار دی افغانستان، هغه کې به تاوري د لیوی چاوي کې د داعش ګړ موجود ہے او دی بارډر باندې لري بورکی او خلچی بارډر باندې دلته داعش تازی طالبان ستاري. موږ خپل ځان د پر ډیر خطر غنو، بس خورې مو بل ځای نشته پاکستان کې، دا یو څه بس صرف او صرف یې موږ همدا کور دی او همدا یې موږ ګور دی، دین علاوه موږ بل ځای نشته دی.
حکومت نه بس تاسو څه غوښتنه وي چې تاسو دا ټول واقعیات بیان کړئ؟
خورې موږ ځي چې خو صرف دا اول غوښتنه دې ته مهرباني وکړئ دا اسلحہ مونږ اسٹیٹ خلاف چیرته نه دی استعمال کړی نه استعمالوو مونږ ته خپل اسلحہ پرېږدوئ چې دا مو خپل تحفظ دپاره خپل ناموس تحفظ دپاره خپلې خاورې تحفظ دپاره او د تا بارډر تحفظ دپاره مو استعمالوو.
ډېره مهرباني د وایس آف امریکا ډیوه سره خبرې کول ستاسو
ډېره مهرباني.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا وایس آف امریکا ریډیو دی. پاکستان کې د قومي وطن پارټۍ صوبائی مشر او د خیبر پختونخوا په حکومت کې سینیئر وزیر سکندر خان شیرپا وای صوبائی حکومت تیار دی چې قبایلی سیمې ورسره یو ځای کړ شي او دغه بوج هم د ځان سره شریک کړي. نوموړي د وایس آف امریکا ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي خیبر پختونخوا د پاکستان او چین ترمنځ لوی اقتصادي منصوبې کې د خیبر پختونخوا د برخې په حق لباندي د مرکز نه یو شمیر ګیلې لري او د مرکز نه وښتنه کړې ده خیبر پختونخوا ته دی خپل برخه په دغه لوی منصوبه کې ورکړل شي. قوم پرست مشران وای وړو صوبو ته پکې په دغه لوی منصوبه کې خپل برخه نه ورکړل کیږي او دا چې غټ منصوبې یې پنجاب ته ورکړل دي. د دې سره دا خبرې اترې په سیمه کې د ډیوه رادیو خبریال ارشد مومن کړی.
د دې پروجیکټ کم بیسیک کانسپټ شو ون بیلټ ون روډ کانسپټ دی. هغه هم دا د غوچ بی د شارټس روټ کې دا اکسس ورکولو د مارکیټ اکسس د چاینا ویسټرن پروونسز ته او دا غي چې دی هغه زمونږ صوبې نه بهتره بل روټ نشو کېدی. نو په دغه حواله سره موږ دا غواړو چې زمونږ صوبې ته دې پوره دغه ملوشي او بیا سره دی کې چې ملټیپل کوریډور خبره کیږي نو ملټیپل کوریډور به دا الی جوړیږي چې دا د فاټا سره لینک شي او فاټا نه بیا د سنټرل ایشیا او افغانستان د ټول دغه سره دغه شي نو بیا به دې هغه اصل فائدہ راوځي. نو په دغه حواله سره دا لازمی ده چې دې کې دې پوره حصہ ورکړي شي.
څومره مطمئن یې ځکه چې پروس خټک صاحب هم چې نه تللی واپس
ګورجی هغه هم الته کې دا سټیټمنټ ورکړي لري چې موږ دا غواړو چې پرایم منسٹر دې ټول لیډرشپ راغواړي او هغه دې کې نه هغه دې تسلی ورکی نو الوب موږ تسلی کیږي. دې کې سلګ ډېر اوی پروجیکټ سره راکړی دي خو مونږه اوس هم دا غنو چې زمونږ صوبې سره پکې زیاته کیږي لګیاره. سو پرې چې دا فاټا خبره ده مونږه دا غنو چې دا وخت اوس راغلی دي چې دا فاټا د سټیټس فیسټر دی اوکشي او چونکی دا کمیټه رپورٹ هم راغلی دی چې دا د صوبې کې مرج کړی شي په دې معنی تقریبا ټول پښتانه متفق دي او غوی دا غواړي چې دا د پښتنو یو صوبه دي شي لوی صوبه شي نو دا غي به یو زیات حیثیت پوي او زمونږ په دې فیډریشن کې بیا یو لوی لکه زمونږ आवाज بچري اب زیات موثر شي.
سکندر صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب او محمود خان نه چکځي دوه ګوندونه دي د ټول پاکستان چې هغه غواړي چې دلته د ریپرندم وشي یا ډایرکټ نه غواړي چې د دې مرجنګ وشي څه فکر کوي چې
څنګه یو خو جی ګوره آینه پاکستان و فالو کو آینه پاکستان کې خوشی دا دوی سوې هغه خو آینه پاکستان په یو شک کې نشته. نو په دغه حواله سره د یو فریم ورک لاندې بتلوي بیا بل دا اوس دا کمیټي جوړ شو. کمیټي لاړه هر ایجنسی ته لاړه هر ایف آر ته لاړه دا غزي ټول سټیک هولډر سره خبرې وکړې د صوبې خلکو سره خبرې وکړې او دا غي نه پس دا غي کمیټه دا رپورت راغې زما خیال نه دی چې او بیا لوی خبر پکې دا ده چې قومي اسمبلی کې دا رپورت پیش هم شو او تلکه پاس هم شو.
نو پکار
صوبې تیار صوبې بالکل دا غواړي چې زر تر زر بلکې مونږه د دې شي حق کې نیو شي کم رپورت کې دی وایي چې یره یو ټایم کې دا دغه کرشي مونږ دا غوي چې دا فورن او کرشي او 2018 کې پکار دی چې فاټا ته دی په پرنشل اسمبلی کې سټونو ورکړي.
ډیر مننه جی، خوشاله شي.
وی او ای ڈیوا بے طرفا، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرو نور کوی. ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا.
مهم خبرونا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
تاسو څنګه په اول کې ویل دا چې نو اول د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده هم دي.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پاکستان بلوچستان ایالت صوبایي اسمبلی د برما د روهینګیا د مسلمانانو په حق یو قرارداد منظور کړی دی. څوک چې د سو مودې راهیسې د بود مت مذهب منونکو لخوا زورول کیږي، خو سیړونکو فکر کوي چې بلوچستان اسمبلی په خپل صوبه کې د مهمو مسلو باندې سترګې پټې کړې دي چې پکې د بلوچ ملت پال مشران وایي امنیتي ادارو پزرګونو هغه بلوس جدا غشتونکو خلک بدرک کړی دي چې پکې ګڼ شمیر وژل سوي هم دي. په دې اړه نور تفصيلات د حمید سمسور په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د سپیکرې میرمن رایلا دورانی په مشرۍ کې پیل شوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لیاقت آغا د برما یا د مینمار د مسلمانانو د ظلم او د زیاتوب په حق باندې قرارداد وړاندې کړي. د ریزی داو چې د مینمار په سویلي سیمه کې مسلمانان وژل کېږي او بیا په ډلهیزو قبرو کې وخاورو ته سپارل کېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو سازمانونه، ملګري ملتونه او سکیورټي کونسل په دې باب پټه خوله ناست دي. د هزاره قبیلې سره اړه لرونکي آغا محمد رضا وویل،
مینمار میں پچھلے کچھ عرصے سے جو انسانی جانوں کے ساتھ اور ان کے خون کے ساتھ جو ہولی کھیلی جا رہی ہے انتہائی قابل مذمت ہے.
په مینمار کې له یو څو مودې زخ د بشر سرغړونی او د دوی په وینو باندې چې کومې لوبي کوي د غندنی وړ دي. د نړۍ په هر کونج کې چې پر هر چا باندې زیاتوب کوي موږ غندنه کوو. د مسلم لیگنون صوبایي وزیر شیخ جعفر خان مندوخی له اسلامي هیوادو څخه غوښتنه وکړه چې پر نړیواله کچه دي چې پر ملګرو ملتونو دي فشار واچوي چې د دې مخنیوي وسی.
ایک صدای احتجاج بلند کرنا چاہیے بلکہ پوری اسلامی دنیا کو اٹھانا چاہیے کہ بھائی آپ لوگوں کا ضمیر کدھر ہے.
د احتجاج راغ پورته کول پکار دی. ټوله اسلامي نړۍ دي راپورته شي ستې ضمیر چیرې دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړي نصرالله زیری بیا وویل چې تی دلته د مینمار د ظلم او د زیاتوب خبرې کوي، لکن دلته په لورلای کې د کنټومنت بورډ په ایریا کې تر 2500 کورونه کنټومنت بورډ ویجاړوي. ولسی خلکو ته د یو مایدې لمخه ورکول سوي دي. دوی ټیکس او کرایه هم ورکوي. لتیرو پنځوس کلو زخه په دې کورونو کې دوی ووسی. یو ونی لمخې نوټس ورکړي، بلډوزر یې وراوستي ویجاړوي. اتی متبادلې و دوی ته نه دی ورکړي.
گھروں کو مسمار کرنا، بچوں کو نکالنا، خواتین کو گھروں سے بے دخل کرنا، کیا یہ بھی اس کے زمرے میں نہیں آتی؟ ابھی صورتحال یہ ہے کہ لورلائی سے خواتین، بچے، لوگ جا کر کے اسلام آباد
کورونا راڑنگول، ماشومان زینی استل، شجی لخپل کورو زخه، آیا داد ظلم پا چوکات کی نرادی؟ اوس وزا دادا چې د لورلای یو شمیر شوزی ماشومان او خلک په اسلام آباد کې د قانون مطابق طلب مخته په احتجاج باندې ناست دي. غوښتنه یې وکړه وزارت دفاع سره دي په دې ترڅ کې خبرې اترې وسی او دغه ستونزه دي اواره کړل شي. صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا د غیر قانوني موبایل د پلورلو په ضد باندې پریکړلیک وړاندې کوي. د وویل چې کله دوکانداران موبایل پلوري چې هر څوک یې اخلي لاغزخه شناختي کارت کاپۍ کښیږدي، چې کله دا په تراګري کې کارول کېږي نو دا غیر ریکارډ به موجود وي. په غونډه کې لباس وروسته دا دواړه پریکړلیک د اسمبلۍ له لوري په یوه خوله باندې منظور کړل سو. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی او زو د خیبر پختونخوا کې د هیواد د بیلابیلو تعلیمي بورډونو ترمنځ د وو کیلومتره د منډې مقابله شوې ده. دغه مقابله چا ګټلې ده او څه انعامونه ورکړل شوي دي؟ رپورټ په د مردان ندر ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې په ملکی سطح باندې د انټر بورډ د لوبو مقابلې وشوې چې پکې د سواد بورډ سره تعلق لرونکي د دولسم جماعت طالب علم لومبي انعام ترلاسه کړو. دا مقابلې د مختلفو تعلیمي بورډونو له طرفه را جوړ کړې شوې وې او په دې مقابلو کې د پاکستان د مختلفو برخو نه لس بورډونو برخه واخیسته. د سواد بورډ سره تعلق لرونکي د دولسم جماعت طالب علم عبدالقیوم چې په 2 کیلومتره منډه کې لومبي انعام ترلاسه کړو، ډیوا ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې هغه ډیر خوشاله دي او غواړي چې د منډو په مقابلو کې نور هم نوم پیدا کړي.
الله خدای تعالی لږ شکر دی چې زه الله پاک دشي یو غړ دغه تر وشتم او بیا مال به غوړ پوزیشن راکو د 7 کیلومتر تر پی ویسو او الله پاک به مال پهلا پوزیشن راکو زه الله درته ډیر خوشاله یم. دا کم زمونږه کا سپورټس فنان چې کا سر افضل سر دی، نگراده سر دی، زموږ سره ډیر محنت کړی. اتلیټ سر چې اتلیټ سیمه خلاړي بس چر الله سره غره کې ډیر ان شاء الله مخ ته شي.
په دې سپورټس مقابلو کې د پاکستان د کراچي، لاهور، فیصل آباد، راولپنډي، سرګودي، مردان، سوات، لړکانا او پیښور بورډونو طالب علمانو ګډون وکړو. په مردان ضلع کې د مردان بورډ چیرمین مشتاق احمد طالب علمانو ته انعامونه ورکړل. په دې مقابلو کې د ګروپونو په منډو کې لاهور بورډ په اول نمبر، سرګوده بورډ په دویم نمبر او فیصل آباد بورډ په دریم نمبر را. ضلع کې د مردان بورډ چیرمین مشتاق احمد طالب علمانو ته انعامونه ورکړل. په دې مقابلو کې د ګروپونو په منډو کې لاهور بورډ په اول نمبر، سرګوده بورډ په دویم نمبر او فیصل آباد بورډ په دریم نمبر راغلو. په دې مقابله سوات ایجوکیشن بورډ ډایرکټر افضل احمد وایي چې د زده کړې سره سره په سکولونو او کالجونو کې هم طالب علمانو ته د لوبو موقع ورکول پکار دي او دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم دغه غیر نصابي سرګرمو ته پام وکړي.
پروینشل لیول او دغه شانت په نور سکولز لیول چې دې ته موقع ملو شي او پارټیسیپیشن او د کمپټیشنز نو الله چې دین دی وزن خیا نو پکار دي ګورنمنټ هم پکار دي چې دوی ته چې دین د پارټیسیپیشن او دوی چې دین د زیات موقع ورکي او دوی چې دین موټیویټ کی او دوی چې دین مراعات ورکي نو دوی چې دین خپل ځان ته نېشنل سیټر ستا چې دین دوی چې د خپل ځان چې دین دی وخی کو کریکولر اکټیویټیز نی نو کریکولر اکټیویټیز بغیر د دین چې ناممکن نه دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت دا ولري چې په 13 کالو کې په سرکاري سکولونو کې د میدانونو د جوړولو، د صفا اوبو د سہولتونو او فرنیچر او نور ضرورتونو د پوره کولو لپاره 21 ارب روپے خرچ کړي شوی دي. خو اوس هم په لری پرتو علاقو کې د سرکاري سکولونو دننه د بنیادی ضرورتونو کمی مخ ته راځي چې پکې غټه ستونزه په خیبر پښتونخوا کې د میدانونو هم زب کمې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مردان. خبر پښتونخوا کې د میدانونو هم کمی دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مردان.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، د هندوستان په مغربي ریاست احمد آباد کې د بادیو یا د ګډې د الوزولو و ورځنۍ میله شروع شوه ده. په دغه میله کې د ټوله دنیا څخه د ګډې یا د بادیو مینوالو خپل رنگارنګ ګډیان میلې ته راوړي دي. تفصیلات د ارباب محمود علي په رپورټ کې.
د هندوستان په مغربي ریاست احمد آباد کې د بادیو یا ګډې الوزولو او ورځنه نړیواله میله شروع شوه. د ټوله دنیا نه د بادیو یا ګډې لیوالی رنگارنګ او قسمه قسمه ګډې میلې ته راوړي دي. د نندارې لپاره راغلي خلک په هوا کې د الوزول شو ګډو تصویران اخلي. څه کال امکان دی چې د یو دیرشتو ملکونو او د ملک د مختلفو ریاستونو نه د ګډو د یو سل اتیاو نه زیات لیوالی په دې میله کې برخه واخلي. د جرمنی نه راغلی یان وای د میلې نه ډیر خوند اخلي.
د ګډو دا میله ډیره خوندوره ده.
د ډیرو ملکونو نه ډیر خلک دلته راغلي دي او د دې ټولو خلکو یو شوق دی.
انا د روس نه راغلې ده، دا هم په دې میله کې برخه اخلي.
دا ډیره لویه میله ده او د ټولې نړۍ نه ډیر خلک په دې کې برخه اخلي. دلته ډیری رنگینه او قسمه قسم عجیبه ګوډۍ دي.
دا میله د هندوانو د میلې مکر سنکرانتی شروع کېدو سره پای ته رسی. د هندوانو دا میله را روانه اونۍ شروع کیږي. په دې میله کې خلک د یو بل ګوډۍ د کټ کولو هڅه کوي. د دې لپاره د شیشو او د اوسپنې خاص سلوشن تیار کړی شوی وي او بیا مانجا په دې سلوشن کې سود کوي.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ستا خبری خبرونه دا مهال پېت ورسیده. په ټکنیکی اړه باندې مرسته کوم کی مننه کوم. سمج د نن ورځې پروډوسر او ارباب محمود علي دا غوې مننه کوم. ز کلسم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام ترنا اجازه غواړو. شش پدشت غواړو.